افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. قدرمنو دوستانو ته سلام وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به په کندوز کې د طالبانو لخوا د تختول شو مسافرو د برخلیک په اړه ریپورت ولرو. نور ریپورتونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. حدیث پردی ست افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سر ټکی. په فاریاب کې وسلوالو طالبانو په 15 ولسوالیو کې شدید عملیات پیل کړی دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د هغو کسانو د منډلو عملیات روان دي چې پرون طالبانو په کندوز کې وتښتول، او د پاکستان کورنیو چارو وزارت وایي د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور مړی په افغانستان کې د هغه کورنۍ ته سپارل شوی دی. دا هم بشپړ خبرونه. په فاریاب کې د امنیتي چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو په 15 ولسوالیو کې شدید عملیات پیل کړی دي. په فاریاب کې د 209 شاهین قلوردو د لومړی لواء ویان جګړن محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي. دی وایي فاریاب په وروستیو څلور ورځو کې د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د خونړیو جګړو شاهد دی. خو اوس مهال د غورماچ ولسوالۍ شاوخوا ته پراګنده جګړه روانه ده. د فاریاب د ولایت شورا مشر طاهر رحماني وایي چې د خوجه سبز پوش ولسوالۍ څلور امنیتي پوستې او د قیصار ولسوالۍ ولس کلی وسلوالو طالبانو نیولې دي. د فاریاب د والی ویان ویلي چې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات هم اوښتي دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د هغو اتو تنو د موندلو لپاره شدید عملیات روان دي چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز کې له موټرو ښکته کړل او یې تښتول. د دې وزارت وایي صدیق صدیقي پرون سه شنبه ازادي راډیو ته ویل چې لس تنه تښتول شوي مسافر د خلکو د همکاري او پوځي عملیاتو په پایله کې راخوش شوي دي. دی ویل خواشینی سره وایم چې زموږ نه تنه بیګنا وطنوال د طالبانو په لاس شهیدان شول. هاته تنه لا حمله درک دي. د عملیاتو او د خلکو د هڅو په پایله کې خوشبختانه لس تنه وژغورل شول. د کندوز امنیه قمندانۍ ویلي چې وسلوالو طالبانو پرون د دې ولایت په علي اباد ولسوالۍ کې څلور مسافر وړونکي موټر ودرول، دیارلس تنه ووژل او یو شمېر نور لزان سره بوتلل. د کندوز د امنیه قمندانۍ په وینا د پیخي ټول قربانیان ملکی وګړي دي. خو وسلوالو طالبانو په یوه خبر پاڼه کې دا کړي چې د امنیتي ځواکونو شپږ وشتنه چې ملکی جامع اغوستې وي لزان سره بیولې دي. صدیق صدیقي دا ادعا بیا اساس او بل او طالبانې د ملکی خلکو په وژلو تورن کړل. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په غور کې د وسلوالو طالبانو د یو لوی قمندان قاری سیف الدین او د هغه د څلورو ملګرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي دا کسان د غور په ساغر ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې چې پرون سه شنبه خبره شوې راغلي چې قاری سیف الدین د غور په ساغر ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې د تخریبي فعالیتونو پلانونه جوړول او حمله کولې. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د پاکستان کورنیو چارو وزارت پرون ویل چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور مړی په افغانستان کې د هغه کورنۍ ته سپارل شوی دی. د دې وزارت خبر پاڼه وایي د ملا اختر محمد منصور جسد د ټولو قانوني مراحلو له بشپړېدو وروسته د هغه کورنۍ ته سپارل شوی. دا لنه د څرګنده چې د ملا منصور مړی د افغانستان په کومه سیمه کې د هغه خپلوانو ته ورکړل شوی او چیرته به خاورو ته وسپارل شي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش په فلوجه کې د عراق د پوځ عملیات بند کړل. د ریپورټونو پر اساس د دې ښار د بیرته نیولو لپاره پلاخ عملیات دوه ورځې وړاندې پیل شوي و. عراقي پوځ په وروستیو دوه ورځو کې په فلوجه کې پرمختګ هم کړی او د ښار شاوخوا ته ځان رسولی دی. خو د ملګرو ملتونو سازمان په فلوجه کې د ملکي کسانو په اړه چې په جګړه کې ګیر دي اندېښنه څرګنده کړې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې داعش په جګړه کې له ملکي خلکو د سپر په توګه کار اخلي. د مهاجرت نړیواله اداره وایي په تیرې یوه اونۍ کې لږ تر لږه زر تنه غیر قانوني کډوال د مدیترانې په اوبو کې غرق او مړه شوي دي. د دې نړیوال سازمان ویان پرون سه شنبه څرګنده کړه چې د غیر قانوني کډوالو د تلفاتو شمیر د دې لپاره زیات شوی چې په لیبیا کې قاچاقړون کې د لرګیو په سترو بیړیو کې زیات شمیر خلک سپروي او د اروپا په لور حرکت کوي. د دې چارواکي په وینا په هره بیړۍ کې چې لیبیا د یونان د سواحلو په لور حرکت کوي لږ تر لږه 200 تنه غیر قانوني کډوال پکې ځای پر ځای شوي وي. تر دې ریپورت مخکې د ملګرو ملتونو سازمان وویل چې سږ کال 2500 تنه د بیړیو د ډوبېدو له امله د مدیترانې په اوبو کې مړه شوي دي. د اروپایي پولیسو اداره وایي چې د یونان او چک جمهوریت پولیسو نه مشکوک کسان نیولی چې خلکو ته د سفر قاچاقي اسناد برابرول. د اروپایي پولیسو په وینا د کسانو په منځني ختیځ، آسیا او افریقا کې د اروپایي هیوادونو یو پاسپورت لږ تر لږه $3,600 پر خلکو پلوره. په لندن کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د زړه عملیات په بریالیتوب تر سره شول. ریپورټونه وایي دا په وروستیو 5 کلونو کې دویم وار دی چې 68 کلن نواز شریف د زړه عملیات کوي. د هغه لور مریم نواز شریف پرون سه شنبه پر ټویټر ولیکل چې د پلار روغتیایي وضعیت ښه دی او تر دقیقې څارنې لاندې ساتل کیږي. او وروستۍ خبر هغه ده چې د امریکا متحده ایالاتو دوه عسکرې د روانې اونۍ په پیل کې په عراق او سوریه کې زخمیان شوي دي. د پینټاګون وایان جیف ډیویس پرون سه شنبه وویل چې دا عسکر د جګړې لومړۍ کرښې ته نه دي استولي او په پوځي عملیاتو کې هم برخه نه درلوده. ډیویس څرګنده کړه چې یو عسکر د عراق اربیل ښار ته نږدې زخمي شوی او دویم عسکر د سوریې رقی ښار ته نږدې زخمي شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو په عراق کې د داعش په وړاندې د مبارزې لپاره 4,000 عسکرو او په سوریه کې د 300 عسکرو د حضور اجازه تصویب کړې ده. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونو مولا ساده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته ویل هغه کسانو چې په کندوز کې وسلوالو طالبانو تختولي و لستنه خوشی شوي خو دیار لستنه یې وشل شوي دي. په دې اړه په ریپورت سروې راوړي چې د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د پاکستان حکومت افغانانو ته د ویزې په اجباري کولو هڅه کوي چې د ډیورن کرښې ته رسمیت ورکړي. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د پاکستان د پنجاب ایالت جنوبي برخه د افراطي ډلو په یو مرکز بدله شوې ده. په دې اړه ریپورت لرو. د عوامو اورې چې ملګر ملتونه وایي تیره اونۍ د کډوالو لپاره چې له منځني ختیځ څخه د مدترانې د سمندر له لارې اروپا ته د تلو هڅه کوي یو له مرګونو اونیو څخه وه. د ترکیې د ولسمشر له هغه څرګندونو مو هم خبره و چې وایي د روسیې سره اړیکې عادي کوي خو روسیا نه غواړي چې په دې برخه کې اقدامات وکړي. دا اساده رادیو ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي هغه کسانو چې په کندوز کې وسلوالو طالبانو یرغمل کړي لستنه خوشی شوي. د دې وزارت وایي صدیق صدیقي پرون ناوخت ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې لږ تر لږه 9 مسافر وژلي او 3 لستنه یې وړي دي. په ځینو نور ریپورټونو کې ویل شوي دي چې 10 لستنه مسافر د وسلوالو طالبانو لخوا وشل شوي. د صدیقي په وینا له طالبانو سره د پاتې اتو تنو د خوشی کولو لپاره عملیات روان دي. فرشته جلال زئی په اړه ریپورت لري.
په کندوز کې د هغو کسانو د ژغورنې عملیات روان دي چې وسلوالو طالبانو پرون د دې ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې له موټر کښته کړل او وتښتول. د کورنیو چارو وزارت وایي له هغو 300 تنو چې پرون طالبانو بولي 10 تنه ژغورل شوي او د پاتې کسانو د موندلو او ژغورلو عملیات هم روان دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د خوشي کولو لپاره له وسلوالو طالبانو سره هیڅ ډول معامله نه ده سوې. خوشبختانه زموږ لستنه وطنوال د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د ولسي خلکو د هڅو په پایله کې را خوشی شول، خو یو شمېر کسان لا هم متاسفانه له هغوی سره پاتې دي. امنیتي ځواکونو له هغه راهیسې په ډېره سیمه کې عملیات کړي دي او زموږ هڅه دا ده چې دا پاتې کسان هم را خوشی شي. د کندوز د امنیه قمندانۍ په وینا وسلوالو طالبانو پرون د دې ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې 4 مسافر وړونکي موټر ودرول، 10 تنه یې ووژل او یو شمېر کسان یې ورسره بوتلل. د کندوز د پولیسو یو مسؤول رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د پیښې ټول قربانیان ملکي خلک وو. خو وسلوالو طالبانو په خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو 6 تنه یې چې ملکي جامې یې اغوستي وې ورسره بیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان دا ایده بې اساسه بللي او طالبان یې د ملکي خلکو په وژلو تورن کړي دي. دا ایدا سمانه ده او شاید طالبان هڅه کوي چې خپل جنایت پټ کړي. دا هیڅ امکان نه لري ځکه زموږ امنیتي کسان د تګ راتګ ځانګړي پروګرامونه لري. د ازادي راډیو خبریال د سیمه ییزو سرچینو په حواله وایي چې وسلوالو طالبانو پرون 5 تنه مسافر ووژل او جسدونه یې د چاردرې دریاب ته اچولي دي. د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې یو اربیا د زیاتېدو په حال کې دي. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي او استازي پر حکومت تور پورې کوي چې د امنیت په ټینګولو کې ناکام شوی او خلک غوښتنه کوي چې د کندوز او تخار ترمنځ د لارې امنیت ټینګ شي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دا افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي او افغان کارپوهان وایي د پاکستان حکومت افغانانو ته د ویزې په اجباري کولو هڅه کوي چې د ډیورنډ کرښه رسمي کړي. دوی وایي افغانان له ویزې پرته کولی شي سفر وکړي. په افغانستان کې د پاکستان سفارت شاوخوا دوه اونۍ مخکې وویل چې دې هیواد ته د ترهګرو د ورتګ د مخنیوي په هدف یې د مې تر وروستۍ نیټې وروسته یو افغان هم له ویزې پرته د تورخم له پولې اوښتلی نه شي. اجمل تورمانې په اړه رپورټ لري.
د پاکستان لخوا د ډیورنډ کرښې نه د تیرېدلو لپاره افغانانو ته د ویزې اخیستنې د جبري کولو په غبرګون د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان وایي دغه هیواد هڅه کوي چې په دې ډول افغانستان د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني. د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي آریان یون د سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې سره د افغانستان او پاکستان اړیکې لا پسې خړېږي او د لویو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو امکان برابروي.
افغانستان حکومت یو ډول فشار راولي تر څو دوی د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني. افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کوم خط پروت دی، ډیورنډ دا زموږ رسمي سرحد نه دی او موږ هیڅکله دا په رسمیت سره نه پیژنو. او دا د افغانستان خاوره ده. کله د افغانستان وګړي د تورخم نه اخوا ته پیښور او دې علاقو ته ځي، د خپلې خاورې ته ځي، هیڅ ډول ویزې ته ضرورت نه لري.
په افغانستان کې د پاکستان سفارت شاوخوا دوه اونۍ مخکې وویل چې نوموړي هیواد ته د ترهګرو د ورتګ د مخنیوي په هدف د مې تر وروستۍ نیټې وروسته یو افغان هم ویزی پرته د تورخم له پولې تیرېدلی نشي. خو د چارو کارپوه او د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو پوخانی وزیر سلیمان لایق وایي د پاکستان دا کار یو دښمنانه اقدام دی. دی وایي پاکستان کله هم نشي کولای چې د ډیورنډ کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي پولې په توګه پر افغانانو ومني.
دا د پاکستان یو دښمنانه او غیر طبیعي اقدام دی. که پاکستان وغواړي له افغانستان سره خپل سرحدي مسایل د ویزې له لارې او د خپلې خوښې مطابق کنټرول کړي، دا یو خیال دی او دوی به کله هم دا توفیق ترلاسه نه کړي چې د تورخم دغه کرښه کنټرول کړي.
د ډیورنډ معاهده د 1993 کال د اکتوبر په 12مه نیټه د امیر عبدالرحمن خان او سیر هنری مورتمور ډیورنډ ترمنځ لاسلیک شوه او د ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې په توګه په نښه کړه. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي آریان یون وایي چې دغه معاهده نوره د اعتبار وړ نه ده، ځکه 100 کال یې پوره شوي دي. له ډېرې مودې وروسته د ډیورنډ د کرښې د رسمي کولو خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پاکستان د جون د میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې پرته له ویزې هیڅ افغان ته له تورخم څخه دا وختلو اجازه نه ورکوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي چې د دغه ستونزې د هواري لپاره له ډیپلوماتیکو لارو جدي هڅې روانې دي.
افغان دولت د پاکستان د ویزې د اخیستلو په برخه کې چې افغانان ورسره مخ دي، له خپلو ډیپلوماټیکو لارو اقدام کوي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر په جدي ډول د دغه ستونزې د هواري لپاره هڅې کوي.
د پاکستان دغه اقدام د ګڼو افغانانو له توندو غبرګونونو سره هم مخ شوی دی. دوی له افغان حکومت غوښتي چې دغه ستونزه ژر تر ژره اواره کړي. هاشم احمد اقبال او فواد اکبري د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه ستونزه کیدای شي د ډیورنډ د دواړو خواوو د اوسیدونکو د اړیکو د پرې کېدلو لامل وګرځي.
د افغانستان د انتخاباتو څارونکو بنسټونه د انتخاباتي اصلاحاتو پر راوستلو کې حکومت په بې غوري تورنوي. ټیفا یا د افغانستان د رڼو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې له انتخاباتي اصلاحاتو پرته به راتلونکي انتخابات افغانانو ته د منلو نه وي. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په رپورټ کې اورو.
ورسته له هغې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د امنیتي پلان د نهایي کېدو امر وکړ، دغه پریکړې اوس اندېښنې پیدا کړې دي. د ټیفا یا د رڼو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي اړتیا ده چې حکومت لومړی انتخاباتي اصلاحاتو ته کار وکړي، په دې اړه د تقنیني فرمان برخلیک معلوم او د خلکو باور ترلاسه کړي. ښاغلی ایوبزاده د سه شنبې په ورځ وویل ولسمشر د دې لپاره د راتلونکو انتخاباتو د امنیتي پلان د نهایي کېدو امر ورکړی چې په وارسا او برکسل غونډو کې د نړیوالو ملاتړ راجلب کړي.
دقیقا اصلاحات په لومړي توپ کې شامل دي او باید په دې برخه کې اقدام شوی وای. کوم نوي کمشنران چې انتخاباتي ادارو ته تلل، هغوی خپله مستقیما له امنیتي ارګانونو سره همغږي کوله. د امنیتي ځواکونو ته دا دستور ورکول یوازې هڅه کیږي تر څو حکومت ثابته کړي چې د انتخاباتو ترسره کېدو ته لیوالتیا لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت شورا د دوشنبې ورځې په ناسته کې اړوندو ادارو ته امر وکړ تر څو د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو امنیتي پلان نهایي کړي. د افغانستان د اساسي قانون په اساس باید د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د 1994 د ثور میاشتې په دویمه ترسره شوی وای، خو د بیلابیلو دلایلو له وجې دغه انتخابات وځنډېدل او حکومت د انتخاباتو نیټه د روان لمریز کال د میزان 23 اعلان کړه. خو د افغانستان د انتخاباتو د څارنې بنسټ یا ایوا مشر جنداد سپینغر په دې باور دی چې راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره نشي، ځکه چې دغه انتخابات له تخنیکي، مالی او اصلاحاتو له پلوه سختو ستونزو سره مخ دي. له دې ټولو سره د افغانستان جمهوري ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال وای، حکومت ژمن دی چې د ولسی جرګې راتلونکي انتخابات په خپل وخت ترسره کړي.
دولت د پر وخت ټاکنو لپاره ژمن دی. د دې لپاره دوی کمیټې جوړې کړې دي، چې یوه امنیتي کمیټه ده او هغه دوهمه مالی کمیټه ده چې هغه به کار کوي.
له بلې خوا یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي چې د ملي وحدت حکومت له پیل څخه تر اوسه د رڼو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره قوي اراده نه درلوده. افغان کارپوه بشیر بیژن په دې باور دی چې حکومت د اصلاحاتو لپاره خپل فرصت له لاسه ورکړی، او علت هم دا دی چې د حکومت مشرانو د شفافو او عادلانه انتخاباتو په برخه کې صادقانه عمل نه دی کړی.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د انتخاباتو څارونکو بنسټونه د انتخاباتي اصلاحاتو پر وستلو کې حکومت په بې غوري تورنوي. حکومتي چارواکي وایي دوی د راتلونکو انتخاباتو د پخپل وخت ترسره کولو لپاره له هر پروا تیارې نسی. د لویدیځ نورستان اوسیدونکو وایي د لغمان په حدودو کې د دوی سیمې ته غځېدلې سړک کې امنیت نشته او هر ورځ دوی ستونزې ګالي. دوی وایي امنیت یو شمېر دولتي چارواکو او قومي مشرانو ګډوډ کړی. د لویدیځ نورستان اوسیدونکي وایي غواړي چې د لغمان چارواکو او هغه کسانو سره خبرې وکړي چې څوک د امنیت په خرابوالي کې خپلې ګټې ګوري. په دې اړه به نور تفصیل له روح الله انور نه واورو.
د لویدیز نورستان درې ولسوالیو ته د لغمان په ولایت کې سړک غځېدلې چې په دې وروستیو کې د یاد سړک په اوږدو کې وسلوال پیدا شوي، څوک حکومت سره د پلوۍ په تور زوروي او چاته نورې بهانې ګوري. چې د خلکو په وینا په تیرو څو میاشتو کې دغو وسلوالو په لسګونو کسان لوټلي، یو شمېر یې وژلي او څه یې هم برمته کړي دي. خلک وایي په لاره کې ناستو وسلوالو سره د یو تعداد قومي مشرانو او دولتي چارواکو لاسته. قومي مشر عبدالرقیب وای هر ورځ په لار کې د وسلوالو له لاسه د بوګنونکو پیښو شاهدان وي.
کومه لاره چې فعلاً لپاره د نورستان د درې ولسوالیو نن شروع تر ولایت لغمان پورې کوم حالات چې هلته شروع ده، دا لاره کې ډېر حالات خراب ده، کشت خون ده. موږ خواهش د حکومت نه داده چې دا لاره باید امنیت کی.
د غربي نورستان اوسیدونکي وایي د امنیت نشتوالي په وجه دې ته اړ شوي چې یو قومي شورا جوړ کړي، څو په لار کې ناستو وسلوالو او د هغوی ملاتړ کوونکو سره خبرې وکړي.
نو کله چې دا قومونه صادقانه سره یو ځای شي، ان شاء الله تعالی چې هر نه مشکل به د منطقي حاليږي.
زما نوم غلام سخی ده. مونږ کوشش کوو چې داسې د حل لار لغمان یوازې نه ده، زموږ په نظر او نن نورستان یوازې ده. دلته چې کوم په دې لارو کې اساسي مشکلاتونه چې څوک ایجادې، دغه خلکو خوا ته ورتګ او سر خبرې کول د ایجاد د مشکلاتو ولې کیږي، دا اساسي مشکلاتونه دي. موږ هغه سر باید خبر وکړو او د مشکلات د حل لپاره هغه سر مفاهمه وکړو.
په سیمه کې د ملي اردو د 201 سیلاب کلی اردو یو تن مسول ډګرمن جاوید که څه هم چې د امنیت ګډوډونکو تر شا د ولاړو کسانو نمونه نه اخلي، خو وایي چې په ګډوډیو او نامنیو کې یو شمېر چارواکي او دولتي مسؤلین لاس لري.
زمونږ امنیتي هغه کوم ځواکونه چې دي په مسیر د لاره کې اردو ملي یا پولیس یا امنیتي ملي په دغه مسیر کې څه ځای په ځای دي، هغوی تر ډېره د پورې دغه لارې ته وضعیت برابره کړی ده، نورې هم برابري. خو بدبختانه مشکل د لغمان په خود مرکز کې ده. تقریبا د مرکز په څو کیلومتري کې هغه موږ بعض جهادي مشران دي، بعض قومي مشران دي، بعض هغه سپینګیری دي، بعض هغه مافیا کړی دي چې دوی نه غواړي دغه مسیر د لارې امنیت کې دی. چې په دې په امنیت کې دی هغوی یو څه خپل نقصان وي چې دوی هېڅکله خپل نقصان نه غواړي.
له تیرې سمودې را په دې خوا غربي نورستان ته په غځېدلې لاره کې امنیتي ستونزې پیدا شوې، خو تر اوسه دولتي ځواکونه په دې نه دي بریالي شوي چې له یادې لارې ټول خنډونه لرې کړي.
آزاد رادیو. ملګری ملتونه وایي تیره اونۍ د هغه کډوالو لپاره چې له منځني ختیځ څخه د مدیترانې د سمندر له لارې اروپا ته د تلو هڅه کوي یوه له مرګونو اونیو څخه وه. په دې اونۍ کې په سمندر کې د کښتیو د ډبېدو په پیښو کې د 1780 کډوالو د مړینې رپورټ ورکړل شوی. ملګري ملتونه وایي له لیبیا څخه ایټالیا ته په سمندر کې د غیر قانوني کډوالو سفر تر ټولو ډېر خطر لري. په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ مهم ټکي له یو لنډ ځنډ وروسته. ملګرو ملتونو د سه شنبه په ورځ ویل د 2014 کال د پیل راهیسې لاغه کسانو څخه چې هڅه یې کوله په غیر قانوني توګه د مدیترانې له سمندر تیر شي او ځانونه اروپا ته ورسوي 2500 یې مړه شوي. دا شمیر د تیر کال د همدې مودې په مقایسه په ناڅاپي توګه زیات شوی. همدارنګه رپورټ وایي چې په همدې موده کې 204,000 تنه کډوال له مدیترانې څخه اروپا ته اوښتي چې د ملګرو ملتونو په وینا دا شمیر هم د پخوا په مقایسه زیات شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي یوازې په تیره اونۍ کې د غیر قانوني کډوالو د کښتیو د ډوبېدو په پیښو کې 1780 کسان مړه شوي. ویل کېږي چې په تیره اونۍ کې په اوبو کې ډوبو شوو کډوالو کې یو شمېر ماشومان هم شامل وو. رپورټونه وایي چې د دې پیښو سربیره هم د منځني ختیځ او افریقا څخه په زرګونو کډوال هڅه کوي چې په وړو کښتیو کې له دې سمندر څخه تیر شي او ځانونه اروپا ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنری په تیرو څو ورځو کې وضعیت خواشینونکی بللی وایي د یوې وړې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې چې لیبیا څخه 125 کډوال انتقالول 30 کسان لا هم نادرک دي. د ملګرو ملتونو یو ویان ویلیم سپینلر خبرداری ورکړی چې 2014 میلادي کال تر پخوانیو هغو د کډوالو لپاره ډیر مرګونه دي. د 2015 کال په لومړنیو 5 میاشتو کې د مدیترانې په سمندر کې د 1855 کسانو د ډوبېدو رپورټ ورکړل شوی و. په 2014 میلادي کال کې دا شمېر یوازې 450 تنه و. هغوی چې د 2014 کال له پیل راهیسې تر اوسه اروپا ته رسېدلي له 4 څخه 3 برخې په لومړي پړاو کې یونان ته ورغلي. دوی کې ډېر د سوریه او افغانستان له جګړو تښتېدلي کډوال دي. خو وروسته له هغې چې اروپایي ټولنې له ترکیې سره د کډوالو د بیرته ورسانولو یو تړون لاسلیک کړ، یونان ته د کډوالو په ورتګ کې ناڅاپي کمی راغلی او پر ځای یو شمېر کډوالو له لیبیا څخه ایټالیا ته د تلو لپاره د سمندر اوږده او خطرناکه لار خپله کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمشنری ویان وایي د لیبیا او ایټالیا ترمنځ په سمندر کې سفر د ترکیه او یونان په مقایسه وګد دی او وروستیو پیښو ثابته کړې چې دا لار د کډوالو لپاره تر ټولو مرګونې لار ده. په دې کال کې د هغه 2500 کډوالو څخه چې په اوبو کې د کښتیو د ډوبېدو په پیښو کې مړه شوي یوازې 2119 تنه یې هغه و چې له لیبیا څخه ایټالیا ته روان وو. د ملګرو ملتونو ویان ویلیم سپینلر وایي په اوسطه توګه اوس پر دې لاره له هرو درویش کډوالو یو مري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د پاکستان د پنجاب ایالت جنوبي برخه د افراطي ډلو په یو مرکز بدله شوی. د ډلې په خپل نوي رپورت کې ویلي چې دولتي ملاتړ چې تر ډېره د ملي ګټو تامین لپاره پر دغو ډلو اتکا کړی او د خلیج د هیوادونو د اوږدې مودې مالي مرستو دغه جهادي ډلو ته د فعالیت ښه زمینه برابره کړې. نور تفصیل د نوریاس نوري په رپورت کې اورو.
د نړیوالو کړکیچونو ډله په خپل نوي راپور کې وایي چې افراطي ډلې د پاکستان د پنجاب ایالت په جنوب کې د دینی مدرسو او جماعتونو له لارې د جلب و جذب له پراخو امکاناتو برخمنې دي. راپور وایي په سیمه کې د جیش محمد او لشکر جنگوي په څیر افراطي ډلې حضور لري. جیش محمد هغه ډله ده چې 15 میاشتې مخکې د هند د پتانکوټ هوایي اډې د حملې مسؤوله بلل شوې او لشکر جنگوي هم چې فرقه یي شخړو ته لمن وهي د لاهور په وروستۍ حمله کې په لاس لرلو تورنه شوې ده. په دې حمله کې شاوخوا 70 تنه وژل شوي. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان د مسلم لیگ ګوند او د پنجاب حکومت دغه افراطي څپې د پشا تمبولو لپاره باید د معافیت هغه فضا له منځه یوسي چې دغه ډلې ورڅخه په استفادې په آزاده توګه فعالیت کوي. دغه ډله زیاتوي د ګوندونو سیاسي انزوا چې په حکومت کولو کې د ناکامۍ له امله رامنځته شوې او افراطي ډلې ورڅخه د نویو غړو د جذبولو لپاره کار اخلي باید پای ته ورسیږي. د نړیوالو کړکیچونو ډله په خپل راپور کې یادونه کوي چې د پنجاب جنوب ته پخوا د زغم وړ یوې ټولنې په توګه کتل کېدل، خو له توندلارو ډلو د دولت ملاتړ په تیرو څو لسیزو کې بهرنۍ مرستې په تیره بیا د ریاض او د خلیج د عربي هیوادونو او له دې علاوه سیاسي، اقتصادي او اجتماعي عوامل د دغو ډلو د نفوذ د پراخوالي سبب شوي دي. راپور وای له ناکرار سیمو او هغو ځایونو سره چې پکې د قانون واکمنی کمزورې ده د جنوبي پنجاب ګاونډیتوب او له هند سره په ګډه پوله کې موقعیت دې ته زمینه برابره کړې چې افراطي ډلې خلک جذب کړي وي روزي او تر وروستي حمله پلان او تنظیم کړي. د نړیوالو کړکیچونو د ډلې په وینا که څه هم توندلارې ډلې په دې سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي د یو منځلار یا معتدل اسلام پیروي کوي یو انزوایي اقلیت جوړوي خو د دولت غوره کړو پالیسیو په تېره بیا هغو چې له ډېرې مودې راهیسې د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره تر ډېره پر دغو جهادي ډلو اتکا کړې دغو ډلو ته د دې ښه زمینه برابره کړې چې آزادانه خپل فعالیتونه مخته یوسي. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د قانون د واکمنۍ نشتوالي د سیاست کمزوري او نیمګړتیاوي او د حکومت بې کفایتي د غراز دغو جهادي ډلو ته اجازه ورکړي چې د خپل حد او ټولنیزو ریښو په نسبت له ډیر نفوذه برخمن شي.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو نوري و موریدل چې د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د پاکستان د پنجاب ایالت جنوبي برخه د افراطي ډلو په یو مرکز بدل شوې ده. د ترکیه ولسمشر له روسیې سره د خپل هیواد د اړیکو د دې کولو پاړه د روسیې چارواکو د ورستوي سرګندونو پاړه پوښتنه راپورته کړي. د ترکیه او روسیې روابط له تیر کال راهیسې چې د روسیې یو جټل وتکه د ترکیه په فضا کې وشتل شوه خرابې شوې او دواړه هیوادونو ترمنځ تجارت په ټپه درېدلې. فرشته جلال زئی پاړه رپورت لري.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له روسیې سره د اړیکو د دې کولو لپاره د روسیې د حکومت وروستي دریس په خبرګون کې وایي موږ نه پوهیږو چې روسیه له موږ سره د اړیکو د دې کولو لپاره د څه ډول اقدام تمه لري. ولسمشر اردوغان پرون په ازمیر کې خبریالانو ته وویل مسکو له انقره سره خپلې شی اړیکې د یو پیلوټ د تیروتنې قرباني کړې دي. زه پر دې فکر کوم چې روسیه له موږ څخه د څرنګه لومړی ګام توقع لري. زما لپاره د دې درک ګران دی کنه ترکیه هیڅ ملامتي نه لري. موږ په هیڅ ډول نه غواړو چې اړیکې له روسیه سره لا خراب کړو. اردوغان ترکیه او روسیه دوه ملګري هیوادونه وبلل چې اړیکې د یو پیلوټ د ناسم کار قرباني شوې دي. د روسیې له ولسمشر سره زموږ روابط بله درجه شو او موږ دوه ملګري هیوادونه وو. موږ له دې چې روسیې له ترکیې سره خپلې اړیکې د یوه پیلوټ د تېروتنې یا غلط کار له امله خراب کړي اندېښنه لرو. د ترکیې د دولت ویاند روانې اونۍ په پیل کې وویل چې انقره او مسکو داسې ستونزې نه لري چې د حل وړ نه وي او اټکل کوي چې دوه اړخیزې اړیکې شایي په نږدې وخت کې سمې شي. د ترکیه د صدر اعظم مرستیال او د دولت ویان نومان کورتولموش په انقره کې وویل چې روسیه او ترکیه خپل دوارخیز روابط نشي قرباني کولای. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف تر دې وروسته وویل چې انقره باید له روسیه سره د خپلو خرابو اړیکو د ښه کولو لپاره لومړی ګام پورته کړي. د روسیه او ترکیه روابط تیر کال په نومبر کې تر هغه وروسته خراب شو چې ترکیه ځواکونو له سوریه سره پولې ته نږدې د روسیې یو الوتکه وویشته. انقره د دې پیښې له امله له روسیې د معذرت غوښتلو امکان رد کړی دی. ترکی چارواکو ویلي چې د روسیې جنګي الوتکه د دوی له خبرتیا پرته د ترکیې هوایي حریم ته ورتېره شوې وه خو مسکو دا خبر ردوي. تر دې پیښې وروسته روسیه پر ترکیه بندیزونه ولګول او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز روابط هم وشلېدل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبید الله محمد د کابل نه په راستولې سمس کې ویل دي د لوی لارو د امنیت ټینګښت د حکومت دنده ده او حکومت باید خپل دا دنده په پوره مسولیت او ایمانداري سره ترسره کړي. یو بل اوریدونکي د محمد جمیل هیلمن په نوم له کندهار نه په راستولې سمس کې ویل دي چې هیله کوم په پوز او پولیسو کې باید داسې کسان وګمارل شي چې له دښمن سره د جګړې توان ولري. یو بل اوریدونکي د پکتیا ولایت د څمکنیو د ولسوالۍ نالبته سمی الله حلیمی تندر په راستولې سمس کې ویل دي چې د دې ولسوالۍ پراخوالی زیات دی او باید څو ولسوالۍ ترې جوړ شي. همدارنګه په یو بل راستولي اس ام اس کې منصور له کندهار لیکلی دی زه د جمهور رئیس څخه دا غوښتنه کوم چې د هلمند امنیت ته جدي پام وکړي. هیله قریشي له هلمند څخه په راستولي اس ام اس کې وایي په هلمند کې اوس ښځې او ماشومان له جګړې سره عادت شوي دي. په کورونو کې ناست وي او پر سر یې مرمۍ تېرېږي. همدارنګه یو بل اوریدونکو سایم الکوزی له ننګرهار چې ګڼې سمسونه راستول دي په یو کې وای ک ایران په افغانستان کې مداخله نه کوي نو ملا منصور په ایران کې څه کول دولت باید د ایران له سفیر سره خبرې وکړي. ام د هلمند څخه یو شمیر اوریدونکو د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه په راستولو سمسونو کې له دولت نه غوښتي چې د دغه ولایت امنیت ته دې ځانګړی پام وکړي. محمد قاسم زواک له هلمند وایي جګړه اوس قراره شوې خو حکومت باید هوایی زواک پیاوړی کړي ځکه هوایی زواک په هلمند کې ختمامیږي. دا د ازادۍ راډیو ده. اته نیمې بجې شوې. محمد حدیث پردیس ته غوږ دو د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي ترې اورو.
په فاریاب کې وسلوالو طالبانو په 15 ولسوالیو کې شدید عملیات پیل کړي دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د هغو اتو تنو د مندلو لپاره شدید عملیات روان دي چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز کې له موټرو ښکته کړل او یې تښتول. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په غور کې د وسلوالو طالبانو د یو لوی قومندان قاری سیف الدین او د هغه د څلورو ملګرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان کورنیو چارو وزارت پرون ویل چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور مړی په افغانستان کې د هغه کورنۍ ته سپارل شوی دی. د مهاجرت نړیواله اداره وایي په تیرې یوې اونۍ کې لږ تر لږه 1000 تنه غیر قانوني کډوال د مدیترانې په اوبو کې غرق او مړه شوي دي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش په فلوجه کې د عراق د پوځ عملیات له جدي خنډونو سره مخ کړي دي. په لندن کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د زړه عملیات په بریالیتوب ترسره شول. او د امریکا متحده ایالات وایي دوه عسکر د روانې اونۍ په پیل کې په عراق او سوریه کې زخمیان شوي دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم مخکې له دینه چې ازادۍ او اوریدونکي پروګرام درته وړاندې کوو او همدارنګه د انصاف په لټه واوري په مکې ایا خبر یاست لړۍ ته.
خبر یاست او بو ته کتل د سټرس او ذهني پریشانې له کمیدو سره مرسته کوي. په نیوزیلند کې څېړونکو ویلي د پلازمینې ویلنګټن د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو سره پرتله کړل او ورته څرګنده شو چې د سمندر او بو ته هر ورځ کتل د سټرس له اندازې سره تړاو لري. د هیلت اند پلیس مجلې د راپور له مخې دوی وایي چې پر سټرس همداسې اغیز چې اوبه یې لري، شینوالی لکه چمنونه، پارکونه او ځنګلونه یې شایع ونه لري. تر دې پخوا په ځلونو ویل شوي چې شنو سیمو ته کتل د انسان پر روحیې ښه اغیز لري. د امریکا د میشیګان پوهنتون استاد امبر پرستن چې د دې څېړنې لیکوال دی وایي شنه ځایونه ځکه په دې مورد کې زیات اغیز نه لري چې پارکونه او چمنونه انسانانو جوړ کړي، خو که د ځنګلونو په اړه څېړنه وشي شاید تفاوت ولري.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویګرکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو پام دې له پیل کوو د دیونه د انصاف په لټه کې په خبرونه. نو قدرمن اوریدونکو مخکې دې چې خبرونه پیل کو وړم دا ویم چې کوم هغه دوستان چې تر اوسه پورې په دغه خبرونه کې لمونږ سره اړیکې نیولې دي او خپل ستونزې شریکې کړې دي، که د دغه دوستانو له ډلې څخه چې د همدغې خبرونې له طریقې ستونزې اواري شوې دي کېدای شي بیا ځلې له موږ سره په اړیکه کې شي چې موږ وپوهیږو چې تر کومه پورې مسؤلینو هغه مسؤلینو چې موږ ورسره د دوی ستونزې شریکه کړي دي په بېلابېلو برخو کې همکاره پاتې شوي دي او د دغو اورېدونکو د ستونزو د اواري په برخه کې اقدام کړی دی. دغه شان هغه نور دوستان هم چې ستونزه لري هغوی کولی شي چې په هغه تلیفون شمېره چې موږ یې د خپرونې په وروستۍ برخه کې اعلانوو په هغې را سره په اړیکه کې شي او خپلې ستونزې را سره شریک کړي. موږ به د امکان تر حده هڅه وکړو چې د دوی ستونزې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو پورې ورسوو او هغه دوستان چې ستونزې را سره شریکې کړي دي او په برخه کې اقدام نه دی شوی هغوی هم کېدای شي چې بیا ځلې له موږ سره اړیکه ونیسي او موږ به بیا ځلې دغه موضوع تعقیب کړو چې د دوی د ستونزو د واري برخه کې له دې سره سره چې وادي شوي دي ولې اقدام نه دی شوی. په هر حال دوستانو راځو د دې اونۍ په خپرونه کې زموږ ورور د بغلان ولایت اوسیدونکي دی دوی وسونځ لري ستونزې اداره چې وای ټوپکوال یا وسلوال له دوی څخه په زوره د دوی مالونه وړي د زکات په نامه یا بل هر نامه باندې. د غرو چې نوم عبدالرحمن دی د ستونزې په خپل د په غږ واورو.
زورونه د بغلان ولایت او د ولسوالۍ جرګه هم دغه نوم د عبدالرحمن مشکلات هم دغه مشکلات وو چې د ارمنګ باندې ظلم کېږي نو بس درې کاله دې خواته نو دغه هر کال دغه جوزه میاشتې او دغه ثور میاشتې کې راځي او زکات په نوم باندې دغه ټولوي موږ نه مال اخلي او دغه اخلي بس په زور مال او دغه اخلي چې مونږ زکات اخلو. مونږ ویل چې دا مونږ زکات ورکړي مهارسې ته ورکوو نن دمو چې بغلان ته زو اخوان موږ نه زکات اخلي دا یو دره کې د 10 کرونه دی او یو دره کې 15 کرونه دی چې له سوري دا کومندان نه وځي زور نه رسیږي ورته نو هغه ټول زور واکړي منطقه کې به خام امنیت دغه دی موږ د مالداري وانداري لور بس خلاص اجرات او دغه دې قانوني دي ما سره چې راځي نو بیا خلک خپل ډارېږي نو بیا ورته بېخي دغه مال درکې چې خپل بیا راوړي نو دغه افراد راځي نو کومندان دی او یا کومندان دی افراد ورسره راځي امنیتی چارواکي چې هغه غوي خوانه خبرې کوي پوس ولې وروره بيخي امنیتی چارواکي دی هغه کومناري د کور سوال د موږ غم بيخي نه خوري بس هم دا چې هغه خوانه خبرې کوي چې هغه زورواکي دی زورواکي خوانه خبرې کوي دلته امنیت بيخي ټینګ دی بيخي امنیت بيخي بالکل قرار دی هیڅ خبر نه ستې خاتنه طالبان سره د عيش سره دی بيخي امنیت ده او حکومت نه دومره دغه غوښتنه ده چې دوی خلک چې دوی به دغه دي هم دا چې ظلمونه وکړي د خلک جلو ګیروسي او نور ظلمونه نه کوي او دغه
دا خایش دی نیمه د انصاف پلټه کې.
قدر من اوریدونکو د عبدالرحمن ستونزمو د بغلان ولایت د والید ویان خاغلی محمود اقمل سره شریک کړه. خاغلی اقمل پاړه راته وویل
دما توجیهات هم دغه و چې دغه دوست باید او دغه زمونږ ورور باید خپل وړاندیزونه او هغه رئیس چې لري سلسلتن د جلګې ولسوالۍ ولسوال او هغه راکین چالتا وظیفه لري او په زمن کې د ولایت دروازه د دوی پر مخ خلاصه ده او کولای شي چې دوی خپل رایز مسؤلین ته او اړوندو مسؤلین ته وړاندې کړي چې ترڅو د دوی د حق عملی ګامونه پورته شي.
له اقمل سیب خو دوی وایي چې دوی ویره لري ځکه دوی ګواخي ځکه دوی ډاریږي چې تر امنیتی مسؤلین ته مراجعه وکړي چې د دوی ستونزه پراخ نه شي.
زمون وړاندې زاده چې بل اخره د دوی رسیدو لپاره هغه لارې چې د دوی لپاره اړینه یي او ضرورت ورته موږ ورسېدګي وشو کړای نو ضروره ده چې دوی باید خپل ارایز په یو شکل نه په یو شکل مسؤلینو ته ورسوي. نو څنګه چې تاسو محترم د ازادي رادیو محترم کارکون ته رسولې دي کېدای شي چې د تاسو له تاریخ نه موږ ته په تماس کې شي ترسو د مسؤلینو او هغه ادارې چې د دې د مشکل رسیدو لپاره اغیزمن واقع کیږي نو موږ د هغه لدار نه د دې د مشکل لپاره اقدام وکړو.
بل اقمل سیب کده موریدون کې زموږ غواړي چې تاسو در شي په مشکل حلول لپاره څو وخت دتللې شي څو وخت مراجعه وکړي چې دوی ستونزه واره شي
دی هر وخت کولای شي زما د ټلیفون شمیره او همدا شان د نورو مسؤلینو خصوصا دیوالی صاحب شمیره د بغلان دیوالی صاحب شمیره دی په خدمت کې ده او د ولایت دروازه هم دی پر مخ پرانستې دي او هر وخت کولای شي چې دوی خپل ستونزې د بغلان د مقامات والی سره او ځین نور مقامات سره همداشان د جلګې د ولسوالۍ ولسوال سره شریک کړي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغه پسې ورشبل او یغه پسې ور شامدې کې را باندې ورستې دي شی او نه هله به تخپل کوټ راځم کوټ
حاضرې په ګرکو حاضر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ور کړی.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا ود دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله خدای دې وکړي چې هغه ستونزې تاسو موږ سره شریکوي. په تاکید سره وایم چارواکي اقدام وکړي او تاسو د ستونزو د واري په برخه کې کوټلې او عملی ګامونه پورته شي. زموږ همدایي لدا چې تاسو به ستونزې وای او یو خوشاله او آرام ژوند ولرای. تر بل خبرونه مو پلوې وښونکې خدای سپارو خو پتلو تلو کې د ټلیفون شمیره ځان سره یاداش کړئ. تاسو کولای شئ یوازې د یک شمې په ورځو لموږ سره اړیکې ونیسئ. 0902390 خاونه ولرای.
د انصاف پلټکه
ازادي او اوریدونکو جوړونکی طاهر روشن
قدرمنو دوستانو او د ازادي او ریډونکو د خبرونی ګرانو مینوالو د سلامونو او شو هیلو پړند کول سره او په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ د نن ورځې دغه پروګرام زتا هیروشان تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو ریډونکو په تیر ورځې کې مو د نورو پیغامونو پرڅنګ د ځینو کوچي هیوادوالو صوتي یا سبسيبي پیغامونه د هغوی د ستونزو په اکله د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې درلودل چې د هیواد د بیلابیلو سیمو څخه مشته راستولې و. نو موږ په دې هیله چې دغه پیغامونه د اړوند چارواکو غوښنو ته ورسیږي او زموږ د دغه هیوادوالو د دغه ستونزو او شکایتونو د رفع کولو په لاره کې اقدام وسی. لومړی دغه پیغامونه درته اورو او وروسته به بیا نور پیغامونه په ګډه سره واورو.
ہلو السلام علیکم حیات اللہ کوچے خبر کوم د ننګرهار ولایت خبر دا ټول د ازادیا د ازادي رادو او ریونو تر سلامونه وړاندې کوم او باندې سلام موږ حکومت څخه دا درخواست کوم کوچانو مالداري دې په خطر کې ده باید چې دې توجه ته وکړي د څه څه خوشکې دا په ننګرهار سره درمو ته پات چې ننګرهار کې درمو ته پات څو تو کابل او لوګر کې پسر خبره باندې چې کوچانو مالداري دې په خطر کې ده باید چې دې توجه حکومت دې ورته وکړي. و سلام
السلام علیکم جان نسکول چه ده میدان ورده ګوره جلید رسول الله څخه خبرې کومه د مونږه درجه ده بری خوان رہی سرسوی مونږ ته وګړو اشرف غنی صاحب ته مدا پیغام ده چې مونږه غم خوري مونږ مالداري څنګه کو و سلام اختراع په دې بل خدمت پیغام نشر سی.
اور مال زابل لا تکریم کوچه خبرې کومه زابل په ولایت کې کوچان په ډیر مشکل سره اخته دي سرک پر غاړه یې پولیس نه پریدي هلته له طالبانو په ازادي ډېر له مشکل سره مخامخ دي. د دولت څخه هیله کوم چې د کوچیانو غم وخوري او د پردارمو پر داشپنیانو دې ټکان نه کوي. السلام علیکم
وروره. السلام علیکم وروره. که من بل هیڅ څه ولا بلاکه موجود وي خاص په رشوت او خاص ظلم او خال استبداد خلک د غریبو خلکو پرسنه نه کوي د غریب پای ته ټکور ټکور در بدر خاک بسر مرګرزو آل مو بالکل خراب دی غیر له ظلم خاص د فراه په ولایت کې د خدای په امان.
السلام علیکم څنګه تاسو ته فراه د ولایت څخه خبره کوم څنګه غوړ پای سره تاسو ته پنځه اول سره ارشاد دې چې دا هر نه سر په سر څو 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 باندې وښي
سلام علیکم السلام ریڈیو کارکن سے بعد سلام در د طرف سره زنګوم انصار احمد منیرم دغه بندیان چې د اسلامي د حکمتیار صاحب دا سیاسی بندیان دا دی وای مور دا دسی ګورو دسی د مخاله کو دلته تاسو هر باندې تاسو نیولې دغه سیاسي کوم د جیاره لار کړې دی کوم په کلی کې ګر کړې کوم د موټر سره ګر کړې دی او ما په خدای کا کوم دی دغه خپل ته موږ لرو مستګد یا نه دغه هر وسه تاسو نیولې خامہ خاطر لیدي مره کړې دی جنگ کړې دی بس دغه د کیسه د ټوپک مته ګر کړې دی سلافرن ګر کړې دی کافرن ګر کړې دی مړې کړې دی نو په دغه رقم خو ان شاء الله دا باندې خو نو نه لیکي په دغه رقم او کدا سیر دې اسلامي بنديان له کورو د اکثر بنديان ماته پاترسته درښته یا دې زده د ملي اردو سره او د پولیس سره جنګ نه کوي او پاتو سره دې سره خو دې کل جنګ نه کوي مستدل ته د غونې اندازه مليږي او کدل ته د امنیت ملي او یا په پولیسو باندې پیسې د غوښلې نه دي ورکړي او د پولیس سره لې معنا مړ دې کړي چې ملي اردو دې وځلې دي پولیس دې وځلې دي
امنیتی روڈ باندې داخل ډیر تکلیف کوي او ډیر تکلیف ورکوي پیسې ځینې واړي داسي تعلیم په نامه باندې خلک شو کوي هغه طالب نه یا دکاندار یا ولسی بل کاروبار سړی
السلام علیکم زما احمد نسیم د روزګان ولایت شهید اساس ولسوالۍ استاد سره فارغ کیم زما واز تر پنځه څخه داخله ده چې دی باید دغه څنګه افغاني کارت نه کی موږ په مزدوري باندې پنځه افغاني پیدا کوي ټلیفون ته جامه کوي پنځه افغاني دی جن کاټي دریا افغاني یا پوراسي کمپنۍ جن کاټي نو زما سره پنځه ته دا وای نه دا کچېری کار در باندې دی نو دا دولت کار دې پرې دی راځي چې د غنم لو شروع دی د غنم لو دی ونه شي والسلام
السلام علیکم زه د لوګر ولایت جادری ولسوالۍ نه زه غږیږم ایمانم کمین ده ما دا یو پښتنه ده چې دا غا دی شمخون نه او جری رئیس نه دا پاکستان ماجر دی دا ماجر به چې له پاکستان راورکسي راشي افغانستان د بخاتو غراسي ولکه 200 کالو کې نو سول ویني او نو سول په افغانستان کې راشي دوی پیګی نه کړ اصل کې هم څه کوي پاکستان ماجر او ورکه ورکه د افغانستان کې پجربونو جربونو دا ګونه پراته دي ورکه د نور غونډه ورکه اړ یو تخپل خپل ولایت کې خپل خپل درې درې جربه موږ کا ورکه دي لوګر کې لوګر ته ورکه دي نګرار کې نګرار ته ورکه کابل کې کابل ته ورکه څه دا ګونه ما غشه باندې به موږ راشي ورشي بوسي او کدی وای چې سول د سول د دولتو ته مونږ دی وی ولکه 200 کالو کې دا سول دی وی دا موږ راشي په افغانستان کې خدا غوې دوی مې رباني چې سول راولي به چې دوی ته دا ګونه وای کې له پاکستان ماجر او لګي په ما غسات په افغانستان کې سول دا ولکه پاکستاني ته د دې د غر کارته زړه ورکم کدی افغانستان خو ځای بیا راوړي و سلام په احترام
زاب سلام د ایران څخه زنګ هم د یزد ولایت څخه د ازادي رادیو په تاریخ کې موږ د وونه تر وو پورې د یزد ولایت کې نه دی اوریدلې زما خواهش د تخنیکی همکارانو څخه دغه دی چې د رادیو د تنظیم کې چې موږ د یزد ولایت کې واورو و سلام
ګران ورور عبدالسلام د ایران څخه موږ ستاسو دغه شکایت د رادیو اړوند مقاماتو ته ورسو نو په دې هیله چې دغه ستونزه ژر تر ژره حل شي او همدارس باید وایم چې د روان کال د حمل د میاشتې د 8 منیټې څخه چې د ایسوي کال د مارچ د میاشتې د 28 سره برابر ده زموږ خبرونه په لنډو څپو 1490 او همدارس 15090 کیلو هرتز باندې اوریدلی سي او همدارس که چیرې د انټرنیټ امکانات ولري نو تاسو د ازادي رادیو په دغه آدرس هم اوریدلی سي ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org تاسو دبر علی تو پیل
سلام علیکم ګل محمد بختیدار هم زنه دالی ول سوالی ته مستاسره د تلیفون پر کاشه وسلته وایم اول در ازادي راځي ټول او ردن کو کار وو کوم کو ته نه کې هلی سلام نه وړاندې کوم په هلمند ولایت کې په نادالی او مرجه ول سوالی کې دلته حکومت عملیات شروع کړی دی د خلکو درمندان هم سوي دي نشه دا حکومت دونه ظلم کوي نو بیا د مخالفینو ته ولې ګلا کوي د حکومت مخالفه ته زما څه ګلا ده چې دونه ظلم کوي دا حکومت څه مرده ساتنې د پاره دی او کزمه د زورونه د پاره دی د دې د رعایت سره پر رعایت باندې د رحم او چې د خدای د پاره دا چې مکه وي دا څنګه حکومت ته دلته مشران خبر نه دي کا او کده مشران پر رضا باندې دا کارونه کوي پر ولس باندې دلته ډېر سخت ظلمونه روان دي. د دې ولس سره په هلمند ولایت کې په نادعلي ولسوالۍ کې بیا په مرجي ولسوالۍ کې ډېر سخت ظلم روان دی. دا مشرانو ته زما دا هیله ده چې د خپل پر حکومت باندې د خپل پر پولیسو باندې غور وکړي او پوښتنه ځینې وکړي چې د ولس سره کوم سلوک کوي. د ازادي راډیو ته ډېره ډېره مننه چې زموږ سره پیغامونه نشروي. د خدای په امان.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د ګرمچیل ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورور زمل د ګرمچیل ولسوالۍ سړک پر دا رقم خراب دی چې یو میرزای لا نشي پرتللی. وروره د اول ګیر لار د دوم ګیر سړی په وسایل پسې نه چې وهلی. زما د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ سړک کې نه کې را جوړ کړي. وسله السلام علیکم. زه د فراه د ولایت خبرې کوم. عبدالقاسم یا عبدالقاسم او دغه د غلو مخ وای چې تر زیره ونه چې دا غلا کې مسلمانان نه کړ بوته کې نه کړ دروګان کې پلس مینونه سینډل سینینه نه لکه په 2 مینونه سره سینډل مینینه نه لکه پیدا خلک چې تر زیره باید د مخ خو خلک مخ وای ونی شي سره پوز خلک بوته کې دولت ور سره لاسته دې دا سره بوته کې د نن د سره دې څخه بوته کې د نیمروز څخه باید یو بوته کې بوته کې وړي ګر ګان کې دا دولا جیر سجیر باید دوه مخ ونی دي. سلام او پیغام جیر سجیر نه چې ازادي راډیو څخه جانونه نه و.
السلام علیکم. اما چا خان یم د غزنی ولایت مقر له ولسوالینه می تماس ټینګ کړی دا ازادي راډیو ته دا پیغام پر اقدام چې دا انکشاف دی هاد یا انټرنیشنل یا ریلیف موسسه دا کارونه په پیل کړی دي. یو دا نه پروژه د مقر ولسوالۍ کې د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ کې سامل کړی دا غي سر تر سوالې ده. دوهمه پروژه د ولې نه عملي کوي په ټول افغانستان کې پښتنو په چمو کې جنگونه شروع شوي دي. ملت ورځ په ورځ باندې په حکومت باندې پورته کیږي. بیکاری ډیره ده. خلک د مخالفینو په لیکو کې درېږي. ولې پروژه نه پیل کوي؟ ولې د خیر خلک په کار باندې نه اچوي؟ هلته وایې چې پنځه پیسې د بودیجه په کال کې ته مصرفوالای نه نو ته په دې رقم باندې مصرفوي چې ټول کال تیر شو د تا تر اوسه پورې د کار درک نشته. پیل دې نه کړی. اوله پروژه دې د رسېوالې د پاتې درسولې نو دوهمه پروژه ولې نه پیل کوي؟ درانۍ صاحب محترم چې د دغه انکشاف بهاد وزیر ده زه غواړم چې د ازادۍ د راډیو کارکنان دغه پیغام غوته یوسي او غوته یې ورسوي. دا پیغام پر اقدام چې تاسو به وګورئ چې د مقر ولسوالۍ به هم د مخالفینو په لاس کې ولویږي. تاسو له ناپامۍ تاسو له سستۍ د دولت انکشاف بهاد شروع کړی ده. اوله پروژه په مقر کې عملي کړې ده. پنځه پروژې دي بامیانو په منطقه کې په سر باندې راتولې دي. وعدل ته امن ده. تا امن خو تیر نه چې راوتلی. امن ته دلته پنځه دانې پروژې عملي کوي. دا خلک په کار باندې ولګي. بیا به امن ولې نه وي؟ نو چې ته دا خلک په کار نه اچوي او ټولې پروژې د یوې منطقې ته کړې دي نو خود به دغه منطقه نه امن وي. په مخه الله پاک مو بل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو و ټول کارکونکو ته زه سلامونه وایم. خو پاتمه د سپین بولدک د نوی کلی د شهید بازار څخه زما د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې اوس دا بیا د خیر سره روژه را روانه ده. په دغه روژه کې زما غوښتنه ده د ولسوال صاحب څخه د بولدک د ولسوال صاحب او د امنیه کومندان څخه مې دا غوښتنه ده چې په دغه شهید بازار کې د حکومت یو ګزمه او یو شی نه یې. په دغه روژه کې د ماښام د روژه ماتی څخه بعد د غټ غټ الکان دي لس پنځلس ډلو ډلو سره راوځي بیا د تراوه د وخته پورې. نو دوی دا قانون هم په ډبرو ولي. خلک هم په ازاروي. بس قسم قسم چمنه کوي. یو ورځ خو ما ګر سره ولیدي چې د مټرانو سره په روان حال کې کلي ګر سره کښل یې ځغلولې بیا یو داسې چمنه کوي. بېخي موږ هم په عذاب یو. نو د حکومت څخه زموږ دا هیله ده چې دغه مخنیوی وکړي. انشاءالله روژه مبارکه را روانه ده. نور م په مخه ښه شه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم قدرت الله استاد د یخ کارې زمای چاره څخه خبرې کوم. دغه دا د اوبو والا دا چې سرخ لګي مو دا ملکان غله شوي دي، دا زموږ د پاته اوبه یې غله کړي دي، هلته یې پر بله خوا کټ کړي دي. نای چار دی د بامیزو کوڅه ده، دا پاته اوري دا رسه بند کړي دي، مرداره مرداري را جوړه کړې ده. په نایول کښې دغه چې چټله چټلي ده، نه ساروال سر خلاصي، نه نای پنج کښې هم دغه چې چټله دي، نه ساروال سر خلاصي، نه ملکان سر خلاصي. هلته یې خرچ کړي دي خپلې پیسې، ملکان هم جیب ته ارچي، ساروال یې هم جیب ته ارچي، چاپېریال یې ګرده را خراب کړی دي. د ښار دا جارو دی پر نه بجې باندې وي سر دې خلاص، خلک یې د شپې وي، د سهار کوچنیان مکتب ته روان وي، خولې وازې نیولي، د ده ډوډۍ په خوله نه نوځي. بلا خو لکه د ډاکټر سره چې دوی میلاوي، دا معلومداره خبره دا زموږ پیغام نشر.
ګرانو اورېدونکو، دا وستاسې هغه پیغامونه چې د نن ورځې د خپرونې په چوکاټ کې مو ځای کړي وه. نو په دې هیله چې اړوندو چارواکو دغه پیغامونه اورېدلي وي او ستاسې د وړاندیزونو او ستونزو د حل په لاره کې عملي ګامونه اوچت کړي، د نن ورځې خپرونه قرار قرار مخ په تمامېدو ده. نو په دې یادونه سره چې دغه پروګرام د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو څخه جوړ شوی دی، او په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل دغه پروګرام ته پیغامونه راولېږئ او خپل نظرونه، وړاندیزونه او ستونزې زموږ سره شریک کړئ، تاسو ته تر راتلونکي خپرونې پورې ښه روغتیا او سوکاله ژوند غواړم. آرامي او بریالیتوب مو په نصیب سه. خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
گل دے پر زلفوں باندے قطار دے والا چشمان دے محبوبا گل دا انار دی توبہ توبہ گل دے پر زلفوں وهي لا سونا توبا توبا كل دي فرسل هو باندي قاتار دي وانا چشمان دي ما بوبا كل دا انار دي توبا توبا كل دي فرسل هو
ازادي رادیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.